باشید.
دا افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې سرویخ سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د دې احتمال شته چې د تیلو ځینې شرکتونه به له طالبانو سره همکاري کوي. او په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په روانه خبري مجله کې به پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه مو لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک په حمله کې 43 عسکر ووژل سو. د غزنی د اندړ ولسوال وایي وضعیت یې ښه نه دی، حملې روانې دي او له مرکزي حکومت مرسته غواړي. د افغانستان جمهور رئیس نن یو تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپاره او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو په اړه په خبرو کې باید پرمختګ وشي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک په حمله کې د اردو 43 عسکر وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل په حمله کې 9 تن عسکر زخمیان دي او 6 تن ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده نن د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په چرت ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یوه نیمه بجه پیل شوه او چاودیدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای سوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دیسیوال وایي له دوو ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت ته مرستې لاس نه دی ورکړی. دیسیوال د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په جنګ کې په ډېر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده، کومک نه دی راغلی. تیاری کوم هلیکوپټر دی، هغه وړیا هلیکوپټر MB هغه هلیکوپټر راځي په اسمان کې وګرځېږي او بیرته ولاړ شي. د دښمن هدف نه دی ویستی، دښمن نه دی ټارګټ کړی. پرسنل هم ډرایو د جګړې کې دوامدار جنګېدلې دي او لږه ولسان دي سره هم مخ مخ دي. هغه پرسنل چې دلته موجود دي یو ته هم هغه مهمات ورته ول هغه په جنگي او نور مهمات او نور وسایل نه دي ورته کړی.
د غزنی والی عبدالکریم متین نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان رنی وسلې لري، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نسته او سیمې ته د اضافي عسکرو استول لپاره تیاری نیسي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیزه تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف په نوم د یوې ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له داسې دښمن سره چې د افغانانو د بربادۍ لوړه یې کړې او هر ورځ د بېګناه افغانانو وینه بهوي د سولې تمه ولې کېږي. په کابل کې د ننني غونډې ګډونوالو ویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او له ولس سره جفا ده. د افغانستان جمهور رئیس نن یو تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپاردار خبر پاڼوي. دا کتاب په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ځواکونو موندلی وو. ولسمشر له امنیتي قواو مننه وکړه چې د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوي کړی دی. جمهور رئیس هم داراز د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلی چې د کورنیو او بهرنیو لرغونپوهانو یوې ګډې کمیټې ته دنده وسپاري چې د دې تاریخي کتاب په اړه څېړنې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می نن له اروپایي اتحادیې غوښتنه وکړه چې د برگزیت په اړه په خبرو کې پر مخ ولاړ سي او له اتحادیې د خپل هیواد تر وتلو وروسته د وګړو د حقونو په اړه د غور لپاره هم پر اروپایي مشرانو د بیړي غږ وکړ. تریزا می نن د اروپایي اتحادیې د غړو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللې ده. هغې وویل چې تر اوسه خبرې شی پر مخ تللې او په راتلونکي کې په امنیتي او پوځي برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. تریزا می پرون د اتحادیه د غړو هیوادونو خلکو ته یو پرانیستی لیک خپور کړ او ژمنه یې وکړه چې برگزیت سره به په برېټانیا کې د اروپا د وګړو په استوګنکي سهولتونه رامنځته کړي. د اسپانیا حکومت به د شنبه په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وشي. د هسپانیې د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون د 1550 ماده پر برحالې خبري وکړي. دا ماده د اسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې که یو سیمه له خپل قانوني مسولیتونو سره سم چلند نکوي په مستقیم ډول تر امر لاندې کړي. د هسپانیا د معرف سپورت او فرهنګ وزیر چې د حکومت ویاند هم د نن په مادرید کې خبري اعلان ته وویل
کې نادی دوده کې ال ګوبیرنو
په دې کې باید شک نه وي چې د اسپانیا حکومت به د قانون د انفاز او د خلکو ترمن د ژوند د سولیز ژوند د فضا رامنځته کولو لپاره له هر امکانه کار واخلي. د برېټانیا مرکزي حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودمانت د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر سي، خو پودمانت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره خپله رایګیري وکړي. او د اوکراین پارلمان نن یو قانون چې پر اساس باید د پارلمان د وکیلانو څخه د څیړنو او تحقیق مسؤلیت پای ته ورسیږي د اساسي قانون محکمې ته د کتنې لپاره واستاوه. دا په اوکراین کې د هغو اعتراض کوونکو لپاره یو برای بلل سوی چې له ولسمشر پیترو پروشونکو یې غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره اصلاحات راولي یا استعفا وکړي. د پروشینکو سیاسي مخالف او په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو استازي مصطفی نعیم نن خبریالان ته وویل چې نننی اعلان د اپوزیسیون لپاره یو کوچنی بری دی، خو هغه زرګونه اعتراض کوونکي چې خیمې درولي خوشاله دي. اعتراض کوونکو چې د اوکراین د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفې ډلې هم سره یو ځای سوي، له دوو ورځو راهیسې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خیمې درولي دي.
دوستانو خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونو زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمی سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د تیر شپې د برید او همدارنګه په غزنی کې د اندړو په ولسوالۍ د برید حال درکړو. د طالبانو د زیاتیدونکو بریدونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره غږیدلی یو، او له هغه مو د دې بریدونو د زیاتیدو علت پوښتلی چې وایي
پرته له کومه شکه چې کچیرې پاکستان د طالبانو نو نور تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، هغه یې ډېر ښه فرصت و.
همدارنګه به د کندهار د میوند ولسوالۍ د تیر شپې د پیښې په اړه د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري مرکه هم در واورو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع راخلو که وختو. د افغانستان په اړه په یو بل رپورټ کې مولادي خبره وچی د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای خی د تیلو یو شمیر شرکتونه له طالبانو سره همکاري ولري. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمی سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې سلوي سرتیري وژل شوي او نهه ټپیان دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله او وخت. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیر شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمی په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلیز حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له څلوېښتو زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي.
څلوېښت نفره شهید دي، نهه تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفره ژوندي دي، ټول هلته شپېته نفره وو. د دښمن
که څه هم ښاغلي وزیري د حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل، خو دی وویل چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنځشنبه په ورځ سهار وختي شاوخوا درې بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده، خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید د مسؤلیت تر څنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالف وسلوالو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حملې کړي. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وایي طالبانو د پنځشنبه سهار وختي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ په ودانۍ برید وکړ، خو حمله یې بیرته په شا وتنبول شوه. د یو بل خبر له مخې د غزنی والي عبدالکریم متین بیا وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوه ولسوالیو خپلې حملې تیزې کړي، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فراه د والي وایي نثار مهري ازادي راډیو ته ویلي چې د فرا په شمالګا سیمه کې د پولیسو په وی پوسټه د وسلوالو په بریټ کې شپږ تنه پولیس وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو روانه ونې د پکتیا ولایت پر امنیت قومندانۍ حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یو ویش پولیس او شل ملکی وګړي وژل شول او له 500 څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینې رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې 60 تنه وژل شوي او 213 تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په وړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حمله کوي.
بعد از اعلان شدنې ستراتیژي آقای ترامپ دربارې افغانستان
طالبان امثال واقعا خیلی دی وای د خاغلی ترامپ له ستراتیژي وروسته سکه دوبې کې طالبانو سخت ضربې ولیدلې او تلفات ورورسیدل او تقریبا طالبان په هر برخه کې لمات سره مخامخ شول. له دوبې وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حمله د زیاتوالي لامل د افغان امنیتی ځواکونو بې پروايي یاد کړه. د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکي ونې د افغان امنیتی او دفاعي بنسټونو مسولین جرګیته ورغواړي او د امنیتي وضعیت او همدارز د حملو د زیاتیدو په اړه بتري وپوښتي.
و موردل چې د کندهار په مایون ولسوالۍ کې د تیر شپې په برید کې تر څلوېښت ډېر افغان سرتیري وشل شوي. د دې برید په اړه احمد شیبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده او په سر کې د مایون د ولسوالۍ د حملې په اړه د تازه اطلاعاتو پوښتنه ترې کړې. جنرال وزیري په ځواب کې وایي
بډه پیښه شوې ده. تیر شپه د افغانستان د خلکو یو کم د میوان په ولسوالۍ کې برید کړی و. برید فشار هم ډېر زیات و، ډېر کم وخت یې نیولی و. په هغې کې متاسفانه زمونږ درې څلوېښت نفره منصوبین شهیدان شوي دي، نه نفره ټپیان دي. نو بده پېښه وه او ټول کم کې چې وسایل و ټول له منځه لاړ دي. هلته قوماندان د قولي اردو په هغه محل کې دی، تحقیقات روان دي چې جزئیات وګوري چې بیا وروسته د هغې نه کړ نوی جزئیات وي د مطبوعاتو سره شریکو. بده پېښه شوې ده.
وزیر صاحب، ورته څو پیښې په افغانستان کې وشوې، په ګردیز کې، په شاهین قولي اردو کې، په شمال کې، علت یې څه ده؟ ولې د دغه پیښو مخه نه نیول کېږي او یا یو څه پرمختګ په دې برخه کې نه
کېږي؟ د وطن دښمنان دي، دوی بایللې ده، دوی مات شوي دي، دوی مورال کمزوری شوی دی. په دې اخیرو کې پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښيي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي، او نړۍ ته وښيي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنې اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده. د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي، خو دوی خپلو اهدافو ته، هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل. نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی، دا څو بریدونه یې وکړه. خو زه پرې منې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه
وزیر صاحب، مثلا د راپورونو له مخې ټانک ورزی او یوې قرارګاه ته ننوځي یا هومفی موټر پوځي موټر ورزی تر قرارګاه پورې رسی شي، فکر نه کوي چې په دې دومره اوږده لاره کې چې تر څو پورې قرارګاه ته ورسی شي څه نه څه غفلت هم شته؟
نواقص نشته یا مشکلات نشته، دا به سمه خبره نه وي. خو ته پوهیږي چې دښمن د هر خوانه کار کوي، په ډېر لوی فشار باندې، په ډېر لوی فریب باندې، چل باندې یو برید کوي. لکه پکتیا کې چې برید وکړه، باندې نظامي کالي اغوستې وه، د هغه ټولو لارو چارو استفاده کوي. دا زما دا ټولې خبرې د دې معنا نه دي چې د مسؤلیت نه څوک ځان وباسي، مګر سره د دې نه چې دښمن هم استخباراتي کار کوي. شریکي جګړه ده، بیا ټولو لارو چارو نه ګټه پورته کوي. خو دا بیا زه تکراروم چې دا باید دا د دې پېښو مخه ونیول شي په هر شکل چې وي. دا د دې معنا نه لري چې موږ وویل چې نه دا پېښه باید تکرار شي.
کوم راپور چې لرو چې د ګردیز د پېښې په ارتباط 15 تنه نیول شوي دي، آیا تحقیقاتو څه نتیجه ورکړې ده؟ څه درک معلوم شوی دی؟
زه د هغوی نه خبر نه یم، په جریان کې نه یم. نو د هغې پوښتنه د کورنیو چارو وزارت نه وکړي، هغو به ډېر په جریان کې وي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کندهار د میوند پیښې په څرنګوالي غږیده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو بریدونه ولې په داسې حال کې چې د سولې په اړه خبرې اترې یو وار بیا تودې شوې دي، دوسې په لوی قوت او پرله پسې پراخ بریدونه طالبانو ولې پیل کړي؟ دا پوښتنه زما همکار واصل وصال د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله ځواک نه کړې ده.
پرته له کومه شک چې د ټول لکه څنګه چې څوره مخکیوم د ملي امنیت مشاور صاحب دا موضوع مطرح کړل چې په افغانستان کې شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي، او مثلا کوم په عمان کې د یو لړلو سره هغه درو مذاکرات لري د سولې پر اساس، نو کتل کوم شک چې نورې ډلې شته چې په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونه ته ادامه ورکوي، هم تر دې عنوان لاندې چې خپل اهداف ته ورسیږي، هم تر دې عنوان لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي د دو خبرو د کم اهمیت خودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې د دې ترڅنګ بل بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویل چې زه احتمالا پاکستان ته ځم او له هغو سره به د قمر باجوړ له سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان په رابطه او د سیمې په رابطه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یو وسیلې په توګه استفاده کوي، دغه یې ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره. دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي، نو دا یې په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوند وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي.
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو ویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي، تاسو داسې فرض کوي چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې شي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسیب د افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاتې کیږي، یعنی اتلس ډلې هم راځي دوی ډلې پاتې کیږي، او دغه دوی ډلې کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته د رسید لپاره له دونه استفاده وکړي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک سپ سپ کار دي، څه ډول میکانیزم څه ډول تګلاره باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالت ووځي؟
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلاره په دې برخه کې ډېره روښانه ده او ډېره مثبته او ښې خواته روانه تګلاره ده، چې ده وویلې موږ په دوه کچو یا په دوو سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړو، یو له پاکستان سره سوله کول دي او بل هغه مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډېر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسېږو د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري، په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې، تر څو پورې چې موږ د دوه اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسېږو. توافق نه مې هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو، هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي، دغه څه ورکوو په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسېږو، متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه
قدرت الله ځواک د سیاسي چارو کارپوه چې ویلي تر څو پورې چې پاکستان سره افغانستان یوې هوکړې او سولې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به دا ډول بریدونه ادامه لري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ته افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د احتمال شته چې د تیلو ځینې شرکتونه بل طالبانو سره همکاري کوي. د دې خونویان سیام پسرلیوي کسان په دې برخه کې موثق اسناد نشته، خو په وینا چې تور بازار، مافیا، قاچاق او په بندرونو دقیق کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې رپورت ورکړی چې روسیا د حیرتان بندر له لارې طالبانو سره تړلو شرکتونو ته تیل لیږي او پیسې د طالبانو جیب ته ځي، خو د حیرتان بندر رئیس دا رپورټ رد کړی. نور حالې کرام الله اکرام راکی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د ټایمز ورځپاڼې د راپور په خبرګون کې وایي چې ممکن د تیلو واردولو ځینې شرکتونه له طالبانو سره کار وکړي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ باوري اسناد شتون نه لري. دی وایي داسې خلک شته چې د قانون خلاف کار کوي، تور بازار، مافیا، قاچاق بران او د بندرونو سم کنټرول شتون نه لري، هلته قاچاق شتون لري او ځینې شرکتونه ممکن د طالبانو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیا له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټایمز ورځپاڼه لیکي لیکي چې روسیا د حیرتان بندر لاره طالبانو سره تړلو شرکتونو ته تیل لیږي او پیسې د طالبانو جیب ته ځي. د افغانستان ملي شورا هم په دې برخه کې د جدي سیړونو غوښتنه کړې ده. له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسي سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. له بل خوا د حیرتان بندر عمومي رئیس عبدالرؤف امیری دغه راپورونه رد کړل او ویل چې په دغه بندر کې ټول فعالیتونه قانوني دي. د وای د حیرتان بندر یو تړل شوی بندر دی او یو دروازه لري او د ټولو امنیتی ځواکونو تر زربین لاندې دی او هیڅ چاته د قاچاق اجازه نه ورکوي. د وای دروغ دی او زه دا ردوم. د سوداګرۍ وزارت په وینا د تیلو یو سلواتیا شرکتونه له دوی سره راجستر دي او له لزر څخه زیات نور سوداګریز جوازونه له دوی سره راجستر شوي او دا شرکتونه کولای شي چې نفتی مواد صادر کړي. خو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وای د سوداګرۍ وزارت د شرکتونو په کارونو او د لیک په موادو کنټرول نه لري. د نوموړي په وینا کې چیرې کنټرول وي هیڅ کله دغه پیسې د طالبانو جیب ته نه انتقالیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ترکیه وای د عراق کوردانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه کړې و. ترکیه که څه هم د عراق د کوردستان د سیمې له مشرانو سره ښه اړیکې لري، خو د دې ټول پښتنې سره یې مخالفت ښودلې. رضوان مرادې پاړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ جزئیات تراوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو وای د عراق د کوردستان سیمې مشرانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې وه او په دې برخه کې د ترکیه سپارښتنې له پامه وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کورد مشرانو سره ښې اړیکې لري، په کوردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاو شغلو وویل کورد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي، خو داسې ونه شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کورد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کوردان یو موټی کړي، خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کوردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کوردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کوردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزیده. بل لور ته د عراق د کوردستان سیمې د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوسټ او کورد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکی هیلی ویلي چې ملګرو ملتونه په منځني ختیځ کې د ایران د اعمالو او چلند ته په کم سترګه ګوري. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ داسې مهال د خبرې کړې چې هڅه کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې واد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea on
کله چې یو سرکش رژیم د بالستیک توغندیو لارې خپل مسیر پیلوي، دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی، نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موش پشکارا ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړه لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوالې ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبری پا هغه بحث که کردی چی دا اسرائیل و فلسطین پا را خبرو لپاره جور سوایی و. دا امریکا متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ دا جمعه پرس پر هغه چه انتقاد وکر چی دا ایران او دا نری دا شپاش قدرتونو ترمنز پا اتمی موافقی که اشتباهات بلیلی او وی هغه دا امریکا پا گرتن ندی. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه، که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه:
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
کومګ د جاتالبې هیله درلودلې نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوې. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوري او ورسته خطرناک ستراتیژي د نړیوال ټولنې د خوخي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهدو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطحه منځوي شوې او د ایران د پالیسۍ او رښتینولي او موقف نړیوال ټولنې ته ښکاره شوې ده.
evident to the international community.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ خبرداري ورکړی کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومي موافقه څخه ووزي، تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنئي دا هم ویلي و چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه ژمن پاتې سي چې نور اړخونه یې درناوی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د مخام تر وو بجو پورې په منځني صفدو ل شپګنوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې تاسو د راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وازی دا چی زموږ لوې پاند زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په پاند کې زموږ مطالبه ریپورتونه او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. زموږ د پانه پته ده azadiradio.com. او سم د دې نیم ساته ماسیګرنې خبری مجلې ورسته ریپورت راخلو. متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفی نفوذ پر وړاندې له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري زیاتوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړې چې ټاکل شوی د راتلونکي نوې دیلی ته ولاړ شي. چین بیا د دې سرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی وایي چې پیکینګ به هیڅکله له خپلو قانوني حقونو او ملي ګټو تیر نه شي. رضوان مرادی په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیکه توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفي نفوس د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړي. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا له خوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه ګڼي مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نه شي چې د چین له خوا د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوي دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسئلو کې خپل دریځ پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي نومبر په 8 نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رویټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم دی او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي خو ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه په شا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنس دوستانه اړیکې نه وازي د دوړو هوادونو بلکې د ټوله آسیا پسیفیک سیمه په ګټه دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره زموږ ادا نیم ساته خبری مجله پای ته رسیدي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده چې فرشتانه گاې درته وړاندې.
تشکر.